السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې نن د خالی ورځو د 2019 کال د اگست 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات تیار کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم تاسو لپاره لرو او ریډلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیری نه خبرونه.
سلام شهرم بیره د وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا حکومت د اف ڈی اے په نوم د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره ختمه کړي ده. د مومندو په ساګې نوې سیمه کې پزمه کې د خخ ماین په 14 کې درې ماشومان ټپیان شوې دي. او د ایران د بارنو چار وزیر ویلي چې د 2015 کال د ایټمی موافقې د ژغورنې لپاره د فرانس د ولسمشر سره اغیزمنې خبرې کړي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت د اف ڈی اے په نوم د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره ختمه کړې ده. د قبایلی سیمو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی ضلعو ته د واک ورکولو بهیر دوام لري او په دې لړ کې د پخوانی پرمختیایي ادارې یا فاټا ډیولپمنټ اتارټۍ ضرورت نه پاتې شوی. نوموړي زیاته کړه قبائلی ضلعوں کے بعد صوبے نور برخو پشان د مقامی حکومتوں لپاره انتخابات کی گی. د یادونه وردا چې د خیبر پختونخوا کابینې د اگست په 23مه د فټا ډیولپمنټ اتارټۍ د ختمولو منځوري ورکړې و. د ادارې ملازمینو په پیښور کې د حکومتي اقدام پر ضد احتجاجي مظاهره کړي او ویلي دي چې د حکومت سره د دوی د ملازمتونو خوندي کولو په اړه څه باوري پلان نشته. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې په ترهګر برید کې دوه عادي وګړي وژل شوي دي. چارواکي وایي چې تیر شپه د ډیر اسماعیل خان په دربند کلا تحصیل کې وسلوالو په یو امنیتي پوسټ ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه لاروي وژل شو او دوه نور ټپیان دي. بریدګر په تیښته کې بریالي شوي دي. ټپي شوي کسان د ډیر اسماعیل خان روغتون ته وړل شوي دي. دربند کلا یو مهمه سیمه ده چې د خیبر پختونخوا د جنوبي وزیرستان ضلع او پنجاب او بلوچستان صوبو ترمنځ غځېدلې ده. د مومندو په ساګي نومې سیمه کې په ځمکه کې د خخ ماین په 14 کې درې ماشومان ټپیان شوي دي. د بر مومندو پولیس چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې درې واړه ماشومان نن سهار د ساربو د غیا لپاره نږدې غرونو ته تللي وو چې د ماین 14 پرې وشوه. د 14 په نتیجه کې د بلال افتخار او مکمل شاه په نومونو درې ماشومان جوړبل دي. پولیس وایي په دوی کې د یو ماشوم افتخار طبي وزخنه ده، نو د پیښور لوی روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوی دی. نن د کوټه پریس کلب مخې ته د مزدورانو په تنظیمونو د بندیز پر ضد عوامي ورکرز ګوند احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرې ته د وینا پر وخت د مزدورانو د اتحادیې مشرانو وویل چې حکومت په دې وروستیو کې په صوبه کې د مزدورانو د حقونو او تحفظ لپاره کارکوونکو 12 تنظیمونو باندې بندیزونه لګولي چې موخه په هیواد کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد د دوی اواز بندول دي. په دغه اړه د ورکرز فیډریشن ستر سکتر پیر محمد کاکړ مشال ریډیو ته وویل
چونکہ دا دوش پیتے انہوں نے دا پاکستان آئین 1973 دا دفاع لانج دا یونینان جوڑ سیو دا لیبر قوانین تے جوڑ سوئی اس پا خیبر پختونخوا کی دا یونینان مزدوران خپل تنظیمان جوڑا ویسی پا پنجاب کے جوڑا ویسی پا سندھ کے جوڑا ویسی پا مرکز کے جوڑا ویسی لیکن یو بدبخت بلوچستان دی دا دی پا ملازمان مانے پابندی والا گوالا.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی مشال لیډو ته ویلي چې په سرکاري دفترونو کې هر ورځ د هړتال یا کربندیز له وجې دا ګام اخیستل شوی ځکه چې د هړتالونو له امله ولسي کارونه زیانمن کیږي. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او افغان طالبانو استازو ویلي چې په اکثرو مواردو کې موافقې ته رسیدلي. د نهم دور مذاکراتو دویم پړاو پرون د اګست په 23مه پیل شو. په دوحا کې د امریکا غ خبریال مشال لیډو ته ویلي چې بیګانه مذاکرې په ګروپي ډول وي. هغه د دواړو خواوو په حواله وویل چې پر اکثرو مواردو موافقه شوې او ځینې جزئیات بحث ته پاتې دي. د نړیوالو خبري ایجنسونو په حواله ویل شوي چې امریکا غواړي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې یوه موافقه لاسلیک شي. د ایران د بارنو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 کال د ایټمی موافقې د ژغورنې لپاره د فرانس د ولسمشر ایمانوئل میکخوا سره اغیزمنې خبرې کړې دي. ظریف او میکخوا پرون په پیرس کې سره وکتل. د ایران د بارنو چارو وزیر د فرانس خبری ایجنس ته ویلي چې د فرانس او ایران ولسمشرانو په وروستو څو اونیو کې خبرې سره کړې دي. د خبرو هدف دا دی چې وکتل شي چې څرنګه دا موافقه عملي کولی شي. د ایران یو شمیر رسنیو د ظریف په حواله ویلي چې له میکخوا سره تر کتنې وروستو فرانس او ایران د موافقې د عملي کولو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. امریکا تیر کال له ایران سره له ایټمی موافقې د وتلو اعلان وکړ. د امریکا دې کار د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د ایټمی موافقې د ختمېدو خطر رامنځته کړ، خو د موافقې یورپي اړخونه هڅه کوي چې وی ژغوري. او نن به د فرانس په جنوب کې د نړۍ د وو وتلو صنعتي هیوادونو مشران د ایران د ټیمي پروګرام په اړه په یو غونډه کې برخه اخلي. تمه ده چې دې غونډې ته روس د ایران د ټیمي پروګرام په اړه نور حقیقتونه وړاندې کړي. د دې غونډې کوربتوب د فرانس ولسمشر کوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن به هم په دې ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي. د جی او هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د جاپان، جرمني، اټلی او کینیډا مشران د غونډه کې برخه اخلي. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته د میلمه په توګه په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. تمه ده چې مودی به په انفرادي توګه د غونډې د مشرانو سره ملاقاتونه وکړي او ورسره به د کشمیر په مسله خبرې وکړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د روانې میاشتې په 20مه په یو ورځني سفر روسیې ته ځي. اردوغان په ماسکو کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 150 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ او 191 روپۍ، یو ایرو 202 روپۍ شل پیسې او 202 روپۍ اتیا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ شپېته پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 45 پیسې او 140 روپۍ شپېته پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې، او 206 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 204 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 3، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا حکومت وایي د فاټا پرمختیایي اداره یا اف ټی ای ختمه کړې ده، خو څېړونکي وایي د دغه ادارې کارکوونکي د خپلو نوکریو په اړه اندېښمن دي.
پدې لړ کې راوځه پورې ستراتي کوټې دي ځامنه نه دي پورته شي او پدې خلکو د دې تعداد تقریبا 3000 مراجعین دي.
د ناکامو پیسو د سان نړیواله اداره اف ای ټی اف با له وسوالو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي په هدف ته پاکستان د پلان څارنه کوي. په بلوچستان کې د مزدورانو بیلابیلو اتحادیو په صوبه کې په تنظیمونو د بندیز خلاف احتجاج کړی.
اوس په خیبر پښتونخوا کې دا یونینان مزدوران خپل تنظیمان جوړوي، په پنجاب کې جوړوي، په سند کې جوړوي، په مرکز کې جوړوي، لیکن یو بدبخت بلوچستان دی د دې په ملازمان باندې پابندي ولګوله.
او دا به هم باوري چې په پښتو ادب کې د نوي کول شاعرانو د نوښتګر په نوم د نظم یو نوی تحریک پیل کړی دی.
دا بنیادی طور د نظم تحریک دی ته مونږ ویلی شو چې د دې نامه نوښتګر ده. نوښت مطلب نوی والی.
د مشال ترڅنګ یې باوري. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت وایي د فاټا پرمختیایي اداره یا اف ټی ای ختمه کړې ده او د دې محکمې کارکوونکي به په متعلقه محکمو کې ګمارل کیږي. دا خبره د قبایلي ضلعو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر نن مشال ریډیو ته کړې ده. د ده په خبره قبایلي ضلعو ته په ولایتي نظام هم غځول کیږي او اختیارات په مقامي حکومتونو ته ورکول کیږي. ده زیاته کړه چې د قبایلي ضلعو لپاره فنډس مختص شوي دي او د دې شفافیت لپاره هم کار کوي، خو په پیښور کې کارپوهان وایي د پخواني فاټا پرمختیایي ادارې کارکوونکو خپل نوکریو په اړه په سو واره مظاهره کړی او له حکومت سره په دې لړ کې پلان نشته. تفصیل له ګلیاس نو.
د قبایلی ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر مشال اډی ته ویل چې قبایلی ضلعو ته اختیاراتو ورکولو بهیر روان دی او په دې لړ کې د پخوانی فاټا پرمختیایي اداره یا فاټا ډیولپمنټ اتارټي تحلیل شوې ده. فاټا ډیولپمنټ اتارټي به په پخوانی قبایلی جنسو کې د روډونو او ډیمونو جوړولو ترڅنګ نور پرمختیایي کارونه کول. اجمل وزیر وایي قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګډېدو وروسته د ادارو واک او چارې متعلقه قبایلی ضلعو ته ورکول شروع شوي وو او د پخوانی فاټا په اړه نور ادارې هم ختم شوې. دوی ویل چې کوم قانون په پېښور او مردان کې وي هغه به په ټولو قبایلي ضلعو کې عملي کیږي.
دا ټول ډیپارټمنټ کې دا آلریډي ټول دیوال شوی وو. پھر په کې دې پاتې واه او په دې کې دا ډېره امپورټنټ خبره ده او دا چې پیر کول غواړم چې دې سره چې څومره ملازمین څومره کسانو کار کولو اوبا موږ په ریلیونټ ډیپارټمنټ کې ټول ان شاء الله ایڈجسٹ کوو. دا کې دا څه نه چې مطلب چې دا چې کم کسان پکې برتی شوی دي خاص کر پدې کې د ټرایبل ډیسټریکټ کې کسان دي چې کوم پدې کې پدې ډیمونو پدې کې مطلب انجینران دي او مختلف وکي سروې کې کسان دي. ریلیونټ ډیپارټمنټ کې چې کم ډیپارټمنټ کې د یو غوي ایکسپیرینس وی اوبه پاره کې وکي.
اجمل وزیر وی د اگست په 28مه د بلدیاتي ادارو وخت پوره کیږي او د دوی حکومت پلان لري چې د صوبې د نورو سیمو په سیر په قبایلي ضلعو کې به هم د مقامي حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. د وزیر اعلی سلاکار په خبرو کې د قبایلي ضلعو لپاره د مختصو فنډونو په اړه ویل چې په دې کې به شفافیت لومړیتوب وي.
فدرل لیول پر ته ټوټل مجموعي ته وګوره کنه نو په دې انور چکم دا چکم اوس بجټ کم پیش او پر کې د فدرل ګورنمنت 162 ارب روپۍ دي. دا به صرف د یو مت کې تاسو خبره کومه لکه په ایجوکیشن کې 22 ارب روپۍ مونږ یې شي دي 22 ارب روپۍ د فاټا ایکس فاټا ټول اول پر ډیولپمنټل فند 24 ارب روپۍ.
خو په خبر کې دا هم ټلویزیون بیروشوف طارق وحید مشال اډی ته ویل چې د پخوانی فاټا پرمختیایي ادارو کارکونکو کې مستقبل په اړه حکومت سنجیده نخکاري.
په دې لړ کې اوسه پورې داسې پرمختګ نه شوی او زیاتره ملازمین چې کوم دي هغوی دا په هوا کې دي. په دې 13 میاشتو کې دا ملازمین سدوتیزه پیرې راووتل مظاهره وکړې احتجاج یې وکړو چېرې حکومت هغې ته پام شي او هغوی د مستقبل چرچه وکړي. نو تاسو پورې مونږ د حکومتي چارواکو خبرې اورو یا مونږ اقدامات نه خدا وایي یار دا څونه ملازمین دا به مونږه دلته په سرپرپوچ پور کې راکو اجازه یا پرې نه کوم کې اجازه خو په دې لړ کې دا اوسه پورې دا چې کوټې دي ګامونه نه دي پورته شوی او د دې خلکو د دې تعداد تقریبا 300 ملازمین دي.
دا تاریخ وایي په خبره د حکومت دا دعوه به هم معلومه شي چې په خوا به د قبایلی سیمو لپاره پرمختیایي فندونو کې ډېری درغلي کړي او واقعي له وفاق سره وو خو اوس به دوی د فندونو لګول ساري.
د مشال ریډیو د اتوار یاد یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنیمو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونیمو بجو
د مشال مرکه
په درنیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلورنیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو. اوریدونکو د ناقانونه پیسو د سار نړیواله اداره اف ای ټی اف بهاله وسلوارو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي په هدف د پاکستان د پلان څارنه کوي او د اکتوبر په میاشت کې به پرې په خپله غونډه کې بحث کوي. بلخوا د پاکستان د خزانې وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګنې د ناقانونه پیسو د سار ادارې پاکستان په تور لیست کې شامل کړي دي. په دې اړه نور معلومات شاهین بنیری ناور.
د لاقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې اف ای ټی اف ویلي دي ګوري به چې پاکستان وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره څومره پرمختګ کړی دی. د رویټرز خبري اجانس د یو راپور تر مخه د تورو پیسو د سپینولو په اړه د اف ای ټی اف د آسیا پیسیفیک ډلې د اګست د 13مې نه تر 23مې د آسټرالیا په پلازمینه کینبرا کې د پاکستان په ګډون دغه هیوادونو په اړه د راپورونو جاج واخیست د چا نومونه چې په خړ لیست کې شامل دي. د روان کال د جون په میاشت کې د لاقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې پاکستان ته ویلي وو چې تر اکتوبر ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره خپل عملیات پیاوړي کړي. په دغه اړه د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان بیګا مشال لیډو ته وویل چې پاکستان د اف ای ټی ایف د شرطونو پوره کولو لپاره ځینې ګامونه اخیستي، خو ښکاري داسې چې دا ناکافي دي.
دا میټینګ چې کوم کوي چې دا ویریفای کړي چې پاکستان د کوم فینانشل اکشن ټاسک فورس کوم اقدامات ویلي هغې باندې څومره هدف ورې دي عمل کړی، څومره هدف عمل نه دی کړی، نو هغې خبرونه سره ډېر ښه نه وي. هېڅ چې دی اقدامات داسې چې هغه کول وغي چې تقریبا هر یو کې افغان ورسې دی اعتراف داري چې اپ ټو دا مارک کې نه وو. زموږ د سټیټ بینک ګورنر ته یو سږنی اقدامات چې دی پاکستان نوې چې موږ کړی دي، خو ما خیال دی چې هغه ناکافي کېدای شي.
د اسیا پیسیفیک ډلې اے پی جی پرون په یو بیان کې ویلي د پاکستان په ګډون په خړ لیست کې د شاملو هیوادونو په اړه پر راپورونو باندې نور بحثونه کیږي، او د بیا کتنې نه وروسته بعد اکتوبر په میاشت کې د ډلې په ویب سایټ خپریږي. کچره پاکستان له خړ لیستا تور لیستا ووړي نو څه نتیجې به راوړي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال او شنون کې شایق حسین وایي
هوپفلی چونکہ امریکی سره اوس موږ معاملات چې دي هغه په خړ ډګر روان دي، دوه کې چې بیا خبرې اترې شروع شوې چې پاکستان چې کوم غو رپورټډ کړي دي او بنیادی رول لري، کدا اونه شو او دا صرف د دلته خلکو یا د پاکستان سایډ چې دي یو خوشفهمي، نو بیا به چې دي اثرات کې کینل خزک نه وي چې د چټو لغړ خبره ده چې د فیکټس معاملہ چې موږ سره خبرې شوې او کوم رپورټس راغلي دي واشنگتن او نورو ځایونو نه تړلی د آی ایم ایف سره. پاکستان د ټیم اکونومیک مشکلاتو سره مخامخ ده. که بیا چرته آی ایم ایف پروګرام باندې نیگیټیو امپیکټ راغی، نو بیا به پاکستان ډیر زیات مشکلاتو سره دچار شي.
بلخوا د پاکستان د خزانه وزارت د اف ای ٹی ایف لخوا پاکستان په تور لیست کې د شاملولو په اړه د هند په میډیا کې خپاره شوی راپورونه بی بنیاده ګرځولې دي. پرون په یو بیان کې وزارت ویلي چې د اف ای ٹی ایف د قواعدو سره سم پاکستان ته ویل شوی چې هر درې میاشتې وروسته د تورو پیسو سپینولو د مخنیوي په اړه د آسیا پیسیفیک ډلې ته د خپلو هلو ځلو په اړه راپور ورکړي.
اوریدونکو اوس هم راځي یوې بلې موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډیپټي کمشنرانو د ترقیاتي ادارو مشرانو ته په یو میاشت کې دننه د بې نومه جایدادونو نشاندهي کولو په هکله د راپور وړاندې کولو حکم ورکړی دی. د وزیر اعظم له دفتره جاری شوي خط کې ویل شوي که ټاکل شوي نیټې وروسته په کومه ضلع کې د کوم بې نومه جایداد نشاندهي وشوه، نو د متعلقه ډیپټي کمشنر یا ترقیاتي ادارې د مشر پر ضد به د بې نومه اکټ د متعلقه شکونو تر لاندې کاروایی کیږي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د وزیر اعظم له دفتره ټولو صوبایي چیف سیکریټریانو ته لیږل شوی خط کې ویل شوی دی ته هرې ضلع ډیپټي کمشنر دی په یوه میاشت کې دننه په خپلو سیمو کې موجود د بینومه او مشکوک جایدادونو شناخت په کولو سره راپور وړاندې کړي. په خط کې ویل شوی ټول افسران به خپل راپور فیډرل بورډ آف ریوینیو ته وړاندې کولو پابند وي، او د راپور یو نقل به وزیر اعظم دفتر ته هم رالیږي، او که ټاکل شوي نیټې وروسته په کومې ضلع کې د کم بینومه جایداد نشاندهي وشوه، نو د متعلقه ډیپټي کمشنر یا ترقیاتي ادارې د مشر په ضد به د بینومه اکټ د متعلقه شکونو تر لاندې کاروایی کولی کیږي. د ذکر ده چې وزیر اعظم عمران خان د روان کال په جون میاشت کې د بینومه جایدادونو نشاندهي کوونکي تن ته د 10% کمیشن ورکولو اعلان هم کړی و. مشال ریډیو چې په قائد اعظم پوهنتون کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو چې د وزیر اعظم دې ګام څومره ګټورې نتیجې راوتلی شي، نو نوموړی وایي دا یادونه ده چې حکومت د مئی په 14مه اساسي ظاهرولو سکیم ټیکس ایمنیسټی سکیم مخې ته راوړی و، او ویلي وو د سرکاري نوکرانو پرته هر پاکستانی وګړی کولی شي چې 4% ټیکس په ورکولو سره خپلې تورې پیسې سپینې کړي. په 3 جولای د یاد سکیم موده ختمېدو وروسته حکومت په ملک کې د بینومه جایدادونه لرونکو پر ضد کاروایانې پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو په بلوچستان کې د مزدورانو بلابلو اتحادیو په صوبه کې په تنظیمونو د بندیز خندنه کړې ده. دوی له حکومت غوښتي چې سمدستي دې دغه بندیزونه لري کړي. دوی تور لګوي چې د دې بندیزونو هدف د ګرانې پر ضد خلکو غږ غلی کول دي، خو حکومت بیا دغه تورونه رد کړي دي. د مزدورانو اتحادیو په صوبه کې د ګرانې او بیروزګارۍ ضد هم احتجاج کړی دی. په دې اړه نور حال د کوټې نه د مشال راډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټې او د صوبې په نورو برخو کې د مزدورانو پر اتحادیو باندې د حکومت له لورې د بندیز په ضد د کوټ پرس کلب او مخته یوه مظاهره وسوه. د عوامي ورکر ګوند تر سوري لاندې په دې مظاهره کې شامل ډیری مزدورانو د خپلو غوښتنو په حق کې څه داسې شعارونه ورکول. و مظاهره ته د وینا پر وخت د مزدورانو د اتحادیې مشرانو وویل چې حکومت په صوبه کې د مزدورانو د حقوقو او تحفظ لپاره کار کوونکو پر نږدې دوه شپېته تنظیمو باندې بندیز لګولی دی، چې موخه په هیواد کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په ضد د دوی آواز بندول دی. په دې ترڅ کې د پاکستان ورکر فیډریشن جنرل سیکرتر پیر محمد کاکړ او مشال ریډیو ته وویل
های کورټ یو فیصله ورکړه، هغه مې دای فیصله چې رجسٹر ټریډ یونین او لیبر ډپارټمنټ غلطه ګایډ کړل، دوه شپېته یونینان چې هغه کینسل کړل، چونکی دا دوه شپېته یونین د پاکستان آئین 1973 د دفلاند د یونینان جوړ شوی وو، د لیبر قوانین ته جوړ شوی. اوس په خیبر پښتونخوا کې دا یونینان مزدوران خپل تنظیمان جوړوي، په پنجاب کې جوړوي، په سندھ کې جوړوي، په مرکز کې جوړوي، لیکن یو بدبخت بلوچستان دی د دې په ملازمان باندې پابندي ولګوله.
د مظاهره پر خوالو زیات کړه چې د اختلاف هم پاسه اسمبلی کې د غریب ولس خبره نه کوي، ځکه چې هلته دوی یوازې د اقتدار په جنگ بوخت دي.
عزیز الله فیریګیشن یونین صدر، دا کومه تنخواه چې اوس ملاوی دي په دې باندې د کور ضروریات چې دي هغه بالکل نه پر کیږي، لکه ګیس او هغه مهنګا سو، لکه بجلی سول، اشیاء خور نوش هغه ګرد مهنګا سول، نو بالکل د دې ګورنمنټ سره سچ مهنت کشان دي، ک ذمہ دار دي، اگر د تنگ دي اریان دي خپل بچان په څه طریقه باندې موږ علاج دی غو کو پر دی باندې تعلیم کو د کور خرچ خراجات پر کو.
یوسف کاکړ عوامي ورکر پارٹی فیډرل کمیټي روکنی ینن تاسو ګوري کنه په دغه مهنګایي کې په داسې صورتيال کې د حزب اختلاف خلک هم د ګرانی خلاف جنگ نکي، دغه جنگ مغه د دوی خپل دننه جنگ دی، طبقاتي جنگ دی، صرف د اقتدار د پاره خپل خبره کوي. غریب عوام کم خلک چې دوی په دغه اقتدار ته د رسولو زینه د په دغه متعلق نه پاسم خبره کیږي، نه د اقتدار په ایوانو کې دغه خبره کیږي.
د مشرانو د پاکستان د سپریم کورټ څخه غوښتنه وکړه چې هغه د پسوبه کې د مزدورانو پر تنظیمانو لګیدلې بندیز سم د لاسه پورته کړي. په دې ترڅ کې چې مکله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شاوانی سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې په خوا به هر ورځ په سرکاري دفترو کې 48 کار بندیز وو، چې له امله زیاتره ولسی کارونه تر اغیز لاندې راتلل.
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو راځو یو بل موضوع ته. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې فیصله کړې ده چې د هیواد سره د مینې زیاتولو او دغه په ډاګه کولو لپاره به د صوبې په ټولو سرکاري سکولونو په دروازو د پاکستان جنډې جوړوي. ولی تعلیمي پوهان وایي چې د په دغو سرکاري سکولونو کې زیات دا شمیره داسې هم ده چې پکې د سکلو پاکې اوبه، تشنابونه، چاردیواری او یو شمېر نور بنیادی سهولتونه نشته، نو باید دغه پیسې د په دغو ضرورتونو لومړی ولګول شي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پښتونخوا را تعلیم محکمې چارواکي ډایرکټر حافظ ابراهیم مشال لیډو ته په دې حق لوویل چې دا ټولې صوبې په شمول د نوې قبایلي ضلعو سکولونو پرنسپلانو ته دغه احکامات پرون نالیږلې شوي دي چې د ټولو سرکاري سکولونو په دروازو باندې د پاکستان بیرغ جوړ کړی شي. د دې ګام د مقصد په اقله نوموړي وویل
غواړو چې رقم سه کم په هر ګیټ باندې زمونږ دا لګېدلی چې مونږ پاکستاني قوم یو، مونږ پاکستانیان یو، مونږ ته په پاکستانیت باندې فخر دی، او زمونږ بیرغ چې دا همیشه لپاره خاص او لوړ وي. انشاءالله دا زمونږ چې څومره سکولونه دي، 1514 سکولونه زمونږ په خیبر پښتونخوا کې، او سابقه قبایلي اضلاع چې دي په هغه کې 5000 پلس سکولونه دي. ټول لپاره دا احکامات دي.
ولې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم په میدان کې کارکونکي د یو غیر سرکاري تنظیم غړي مشتاق دورانی مشال لیډو ته ویل چې ګنډش میں سکولونه په خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو کې داسې دي چې د بنیادی اسانتیاونه محروم دي، نو باید دغه پیسې چې د دوی په وینا خوشا شپږ کروڑ روپۍ جوړیږي په دغه بنیادی اسانتیاو ولګول شي چې پکې په سکولونو کې د سکول اوبو، د تشنابونو نشوالی، د ودانۍ او د استادانو کمی شامل دي، نو دې سره به دغه ماشومانو ته نیخ په نیغه ګټه ورسي.
د دیرش فیصد نه زیات ماشومان چې کوم دي د پکواړ، کوهستان، دیری خان، هنګو د سکولونو نه بهر دي، دې سره سره استادانو چې کوم کمی دي هغه پوره کړي. د کسې دې سره لس فیصد نه سیوا سکولونه داسې دي چې پای کې د اوبو، د بجلی، د اوسلخانو چې کوم ضرورت دي دا پکې نشته دي. د شلو فیصد نه زیات سکولونه داسې دي چې دغه چاردیواریان نشته دي. دیرش فیصد خوشا پوری سکولونه په قبایلي ضلعو کې داسې دي چې دغه کې د یو کمرې نه علاوه هغې سره بله کمرې نشته دي چې هغې کې ماشومانو ته سبق وښایي. که په دې باندې له کار وکړی شي نو دا به ډېر د ماشومانو دپاره به هم فایده مند وي، او چې کوم را روان نسلونه دي د هغې دپاره به دا ډېر زیات فایده مند وي.
دا تعلیم محکمې صوبایي مشر حافظ ابراهیم دا دغه پوښتنې په جواب کې وویل چې ډېر زر به دوی دغه ضرورتونه سرته ورسوي.
میجورټي سکولونو کې فیسیلیټیز 90% کور شوي دي، خو بعضې فیسیلیټیز داسې چې هغه لکه مثلا یو ځای کې مونږ اوبه ورکو، سورس وچ شي، کوهی وچ شي، یا کوم چینې نه چې مونږ به راوستي، نو هغې کې کله کمی زیاتی راځي. خو بهر حال دغه مونږ په دعوا باندې وایو چې دلته زموږ پرسنټیج 90 نه بره دی. انشاءالله زمونږ دا میسنګ فیسیلیټیز چې دي دا تقریباً 92-93% ورسي.
دا د مونږه چې د جمعې په ورځ جاری شوې دغه اعلامیه کې دا صوبې د ټولو سکولونو مشرانو ته په سخته دغه هدایت شوې دي چې درې ورځو کې دننه دننه دي په دغه احکاماتو عمل درآمد وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له 9 د مازیګر تر شپږو بجو په دغه صفو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د سواد پوهنتون زده کوونکو د سیمو اوسیدونکو وایي چې د لسو کالو تیرېدو باوجود چې د پوهنتون ودانۍ نه ده جوړه کړل شوې، او زده کوونکي د کرایاو په ودانیو کې زده کړې کوي. دوی وایي د ودانۍ نشتوالی له کبله یې تعلیمي او غیر تعلیمي هلې ځلې متاثر کیږي. بلخوا چارواکي وایي چې د پوهنتون په ودانۍ کار روان دی او ډېر سر په جوړ شي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
سوات پوهنتون چې کال 2010 څخه باقاعده پرانستای شوی او کال 2012 کې مرکزی حکومت دې لپاره په اربونو روپۍ رقم د ودانۍ لپاره ورکړو، هم د کال چارباغ کې د پوهنتون لپاره په ودانۍ کار شروع شو. ولې د پوهنتون زده کوونکي وایي چې دوی کانجو ټاونشپ کې د اوسېدو په ودانۍ کې زده کړې کوي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د باټنۍ سانګې رحیم الله وایي
مسله خو د کلاس رومز ده، د هغې سره سره د لیبونو ده، کوم چې لیب پکاري هاسټل د سټوډنټ لپاره نشته، بیا په دې کې ماسترز چې کوم دي یا ایم ایس د دې سره پی ایچ ڈی، نو دغه هم زموږ په سواد یونیورسټي کېږي. هغې ته چې کوم سہولیت ورکول پکار دي هغه په سواد یونیورسټي کې داسې قسمه سہولیت نشته.
یو بل زده کوونکی حسین علي زیاتوي چې دوی نه ښه زیات پیسونه اغسته کېږي خو بیا هم ستونزې لري.
زموږ سره داسې ورځ نه ده مقرر شي چې په هغه کې مونږه سپورټس ډے وکړو، نه ده سپورټس شته، نه پکې پراپر لیب شته، او نه پکې ایکسپو چې دغه کمنو ایکسپو هم نشته، او دا غیزمون نه خبره قاعده چي دي غي پیسونه غسته کیږي. دا ټول چي دي دا بیلډینګ د وجه نو پکار دي چې زمون دا کم بیلډینګ چي دي کنه نو دا زیر تعمیر دي چې دا جلد از جلد تعمیر شي.
د سواد پوهنتون نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه دا وخت پوهنتون کې په 23 شعبو کې تر 3000 څخه زیات زده کوونکي په 1400 جدا جدا د کرایانو په ودانو کې زده کړې کوي چې د هغې لپاره پوهنتون د 13 شپږو کالو راسې هر میاشت 20,00,000 روپۍ ادا کوي. په دا اړه د مخالف ګوند سیمي ایم پی اے وقار خان وایي
څومره پیسې چې زما په خل په دې نه کاله کې دغه په مت کې لاړې د کرایانو په مت کې، که په دغه پیسو باندې مونږ دغلته کې خبره بنګلې غسته شوی نو شاید چې د بلډینګونو ته به بیا هم ضرورت نه راغله.
د سوات ناظم اعلی محمد علی شاه هم د پوهنتون د ودانۍ په سستوالي سخت ټکونه کوي.
زنن په افسوس سره دا ویم چې دا په کانجو کې
په کرایه باندې بلډینګونه اغستې شوې دي. آیا دلته دی یونیورسيټي په دې ټول سیستم کې دونه طاقت نشته چې یو بلډینګ فعال کی او هغه ته کم از کم د شمار یو څو سټوډنټان راشي او د دوه ایڈمنستریشن بلاک یو څو خلک راشي؟ نو د سواد خلکو ته خو به یو پیغام میلاو شي چې یاره دلته څه د یونیورسيټي په لیول باندې اکټیویټیز سیوا د دینه. ما څنګه وی سی سیپ ته وې چې بدقسمتی ده د ملک دا چې نوې راضي په زور باندې الزام اچي.
بلخوا سواد کې د واکمنې پارټۍ صوبای اسمبلی غړی او ضلعي ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم وایي
ان شاء الله تعالی اوس په دې ته موږ بالکل توجه ورکړه او چې منستر د سواد ته او سواد هغه ته بخپل انټرسټ پکې واغستو. زما د الله نه امید ان شاء الله تعالی چې مخ کې 5% کار کړو اوس په هغه 40-50% ان شاء الله تعالی کار کړي.
د سواد پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد جمال هم زیاتوي چې د ودانۍ عمل زکه د زړښت کار دی چې په نقشو کې بیا بیا بدلون کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د مازیګر نږدې 15 بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه د شاهین بنیری نو.
ستړم شه د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا حکومت د اف ډی ای په نوم د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره ختمه کړې ده. د قبایلی سیمو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر مشال لیډو ته ویلي چې قبایلی ضلعو ته د واک ورکولو بهیر دوام لري او په دې لړ کې د پخوانی پرمختیایي ادارې ضرورت پاتې نه و. د خیبر پښتونخوا په ډېر اسمین خان کې په ترهګر برید کې دوه عادي وګړي وژل شوي دي. چارواکي وایي چې تېره شپه د ډېر اسمین خان په دربن کلا تحصیل کې وسلوالو په یو امنیتي پوسټر ډزې کړې دي چې په نتیجه کې دوه لاروي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د موبندو په ساګي نومي سیمه کې په ځمکه کې د خخ ماین په 14 کې درې ماشومان ټپیان شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې درې واړه ماشومان نن سهار د سارو د غیا لپاره نږدې غرونو ته تللي وو چې د ماین 14 پرې وشوه. نن د کوټه پریس کلب مخې ته د مزدورانو په تنظیمونو د بندیز پر ضد عوامي ورکرز ګوند احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره ته په وینا کې د مزدورانو د اتحادیې مشرانو ویلي چې د بلوچستان حکومت د دوی په دوه شپېتو تنظیمونو بندیزونه لګولې دي. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او افغان طالبانو استازو ویلي چې په اکثرو مواردو کې موافقې ته رسیدلې. نن هم دور د مذاکرو دویم پړاو پرون د اګست په 23 پیل شوی دی. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې 2015 کال د ټیمي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانس له ولسمشر سره اغیزمنې خبرې کړې دي. نن د فرانس په جنوب کې د نړۍ د وو وتلو صنعتي هیوادونو مشران د ایران د ټیمي پروګرام په اړه په یو غونډه کې برخه اخلي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بعد د روانې میاشتې په 20 نیټه په یو ورځني سفر روسیې ته ځي. نوموړی به په ماسکو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوټین سره ګوري.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې وزیر اعظم عمران خان واضح کړی دا چې هند سره د مذاکراتو هیڅ ګټه نشته او امکان یې هم ختم شوی دی، ځکه چې هند د پاکستان د مذاکراتو وړاندیز د دوی کمزوري ګڼله. ورسپانه لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو لپاره یاد ملک چې د اگست په 15 نیټه کم یو طرفه ګام پورته کړو نو ترې د عزایمو اندازه یې کیږي. ورسپانه لیکي هند چې څه هم په کشمیر کې وکړل نو صرف په روایتي غوښتنو حالات ښه کېدلی نشي. په راتلونکي میاشت کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه کېدونکې ده، نو وزیر اعظم لا پوره تیاری سره تلل پکار دي او د کشمیر مسله د پکې راپورته کړي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي پاکستان ویلي دي د کشمیر په معاملہ هند ته جواب ورکولو لپاره یې په ټولو قانوني، سفارتي او سیاسي لارو غور شروع کړي دي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډه کې لا وخت شته. که د هغې وړاندې حالات خراب شول نو دواړو ملکونو ترمنځ جنگ کېدو امکان شته. کناړی غواړي چې په دې منطقه کې د امن وی نو په فوري توګه د کشمیر مسله حل کولو لپاره ګامونه پورته کړي. آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې پاکستان په سیمه کې امن لپاره هند ته څو واره د مذاکراتو بلنه ورکړه او په ځای د څه مثبت جواب ورکولو هند همیشه د مذاکراتو نه په شا شوه دی. د سیمه کې امن لپاره د پاکستان قربانیان د ټولو په وړاندې دي او امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په شمول نړیوال ټولنې هم اعتراف کړي دي. ورسپانه لیکي د کشمیر مسلې نه متعلق د پاکستان دریض ډیر روښانه دی او هند سره دا مسله
مسله د خبرو اترو د لارې حل کولو کوششونه یې هم د ټولو په وړاندې دي. نو نړیوالې ټولنې له خپلې ذمواریانې په پوره کولو سره زر تر زره د دې مسلې حل راوستل پکار دي چې په دې سیمه کې په مستقل توګه امن په ځای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو نیوز ویک مجله لیکي چې په لومړي ځل به د هند او پاکستان پوځونه د روس په همکارۍ ګډو پوځي مشکونو کې برخه اخلي. دا مشکونه به د روان سپتمبر د 14 مینه تر 28 نیټې پورې ترسره کیږي. بلخوا ډیپلوماټ مجله لیکي چې که څه هم د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې کیږي، خو په افغانستان کې د تشدد لړۍ هم هغسې دوام لري. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې د مجید بابر نور.
امریکایی نیوز ویک مجله د روس د دفاع د وزارت په حواله لیکي چې د نهې په ورځ یې اعلان وکړو چې د دوی په ګډو پوځي مشکونو کې بعد چین، کرغدستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ترڅنګ هند او پاکستان هم برخه اخلي. د مجلې په خبره د سنټر 2019 په نامه د پوځي مشکونو کې بعد د 20,000 پوځي یونټو 128,000 سرتیري برخه اخلي. په دې مشکونو کې بعد وسلو او پوځي سازو سامان ترڅنګ د 600 الوتکو د یو نظام نه علاوه 15 جنگی بیڑای او سامان وڑونکی کشتای هم شامل وی. د مجلې په خبره دا ډول مخکینی مشکونه په 2015 کال کې شوی وو او دې دل بعد 14 سپتمبر نه تر 28 سپتمبر پوری کیږي. د دې مخکې په 2013 کال کې هم د امن میشن په نامه د شنګای همکارۍ سازمان غړیو دا ډول مشکونه کړی وو. په دې مشکونو کې به په لومړي ځل د هند او پاکستان سرتیری په ګډه برخه اخلي. دواړو خواوو په ګډه د والیبال لوبه هم وکړه. دا بي ساري ګام په داسې حال کې رامنځته شوی چې د 1970 کال نه د کشمیر د قضیې په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ سلور جنگونه شوي دي. تر کلونو پورې د دغو دواړو حریف هیوادونو ترمنځ حالات ډیر کړکېچن دي، خو د 13 فروری د میاشتې نه د دواړو هیوادونو تعلقات سخت خراب شوي دي. بلخوا د هند لخوا د کشمیر په اړه د آئینی بدلون نه پس نړۍ هم اندېښمنه ده او پاکستان یې هم سخت غوسه کړی. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په اړه په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې که څه هم د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبرې کیږي، خو په دې نږدو کې د ترهګریزو بریدونو نه پس دا ثابته شوه چې تشدد هماغسې روان دی. د مجلې په خبره داسې کافي ثبوتونه شته چې ترې واضحه ده چې که یو خوا امریکا د دغه هیواد نه د وتو په اړه مذاکرات کوي، نو بلخوا دغه هیواد کې یو شمیر وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي. د روان کال د جون په میاشت کې د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل د یو اندازې لمخه دا مهال په افغانستان کې د 300,000 پورې بهرني جنگیالي موجود دي، چې پکې د 250,000 نه تر 300,000 پورې یوازې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لري. دا ډله د القاعده او افغان طالبانو ضد ده. د ملګرو ملتونو د اندازې لمخه د یو شمیر ترهګرو ډلو لکه القاعده، لشکر طیبه، د ترکستان اسلامي ګوند، د میرامشاه شورا او د ازبکستان اسلامي غورځنګ او د حقانی ډلې سره افغان طالبان د یو شراکت دار په توګه همکاري کوي. د مجلې په خبره القاعده او اسلامي دولت وسلواله ډله په مستقبل کې افغانستان د خپلو فعالیتونو لپاره یو مهم ځای ګڼي او په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د نورې خرابېدو په صورت کې به د دغو ډلو قوت نور هم زیات شي او دا راز دوی د سیمې او نړۍ امنیت ته خطر پېښولی شي.
مشال رادیو تغوی اوریدونکو د ایران د اټمی پروګرام په کشمیر کې روانه لانجه خای د فرانس په جنوب کې د دو ورځې سرمشریزي په بحثونو کې شامل وي. د فرانس د جنوب په بیارس سیمه کې د G7 د یا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه سبا هم دوام لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار سالم احمد سالین اور.
د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو یا G7 د دغې دو ورځنۍ سرمشریزې کوربه د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دی. په سرمشریزه کې د نورو هیوادونو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د بریتانیا نوی صدر اعظم بوریس جانسن هم ګډون کوي. ډونالد ټرمپ له واشنگتن څخه د روانېدو پر مهال خبریالانو ته ویلي چې تمه لري د G7 ډلې له غړو سره به یې خبرې ډېرې ګټورې وي. په دې سرمشریزه کې به چې د فرانسې په بیارتس کې ترسره کیږي، د G7 د نورو غړیو جرمني، کاناډا، ایټالیا او جاپان ترڅنګ د هند صدر اعظم نریندر مودي هم د میلمه په توګه ګډون کوي. ویل سوي چې د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي به د کشمیر پر لانجې د بحث لپاره په انفرادي ډول د نړۍ له ځینو رهبرانو سره وګوري. د سرمشریزې په درشل کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې روان وضعیت په دقت څاري. ماکرون دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړې چې له پاریس بهر یې په شانتیلي سیمه کې له مودي سره وکتل. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وروسته له هغې کړکېچ زیات سو چې نوې ډیلي د اګست میاشتې پر پنځمه له جمو کشمیر څخه د کور واقعي ځانګړی موقف واخیست او دې سیمې ته یې اضافي امنیتي ځواکونه واستول. په سرمشریزه کې به د ایران د اټومي پروګرام موضوع هم مطرح سي. واشنگتن سږ کال هڅه کړې چې پر اروپایي متحدانو فشار راولي څو د بندیزونو او نورو اقداماتو پر مرسته پر ایران تر ټولو زیات فشار راوستلو کې همکاري وکړي چې په دې ډول ایران پر خپل لانجمن اټومي پروګرام مذاکرو ته مجبور سي. په فرانسه کې د بریتانیا یوې ډیپلوماتیکي سرچینې رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې دوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون سخت ملاتړي دي. له دغه تړون څخه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 میلادي کال په می میاشت کې د وتلو اعلان وکړ او ادعا یې کړې ده چې د تړون شرایط په کافي اندازه سخت نه وو. دغه سرچینې له رویټرز اژانس سره په خپلو خبرو کې ویلي دا ډیره مهمه ده چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. سرچینې وایي دا مهمه ده چې اټومي تړون دوام پیدا کړي او د ده په خبره فکر نه کوي چې په دې برخه کې د بریتانیا دریځ بدل سي. د بریتانیا دغه سرچینې ویلي که څه هم د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن شایي د امریکا موقف ته تمایل وشي، خو د بریتانیا حکومت به په خپل دریځ کې د پام وړ تغییر رانولي. خو سرچینې ویلي دا ډیره مهمه ده چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته بشپړ ژمن پاتې سي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درینی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو اوریدونکو د ایران د بهرنیو چارو وزیر د فرانس له ولسمشر سره لیدلی او د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. فرانس، برتانیا، جرمني او امریکا د امریکا له مخالفت سره سره غواړي چې د ایران اټومي تړون په خپل ځای پاتې شي. د ایران یو خبری ایجنسی د ښاغلي جواد ظریف لخوا لیکلی دي چې ټینګار کوي او وایي د ایران د اټومي تړون په اړه بیا ځلې خبرې د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل نور.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره تر کتنې وروسته وویل چې د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه د دوی خبرې ګټورې وې. ریټرز خبری آژانس د ایران د النا خبری آژانس په حواله خبر ورکوي چې جواد ظریف ویلي فرانسې یو لړ وړاندیزونه مطرح کړل او د په دې اړه چې د ایران اټومي موافقه به څنګه په عمل کې پلي کیږي او دا چې دواړه لوري باید کوم اقدامات وکړي خپل وړاندیزونه ورته وړاندې کړل. په خبر کې د ظریف له قوله دا هم ویل شوی چې خبرې مثبتې او ګټورې وي، خو تابان هر څه په دې پورې تړلی دي چې اروپایي ټولنه د اټومي موافقې په چوکاټ کې خپلې ژمنې او همداراز هغه ژمنې چې د دې موافقې له لاسلیک او د امریکا تر وتلو وروسته یې کړې دي څنګه عملي کوي. آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله زیاتوي چې د ایران د اټومي موافقې په اړه بیا خبرې امکان نه لري. جواد ظریف په داسې حال کې له ولسمشر ماکرون سره ګوري چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې فرانسې او برتانیا ویلي په دې غونډه کې به دواړه هیوادونه د ایران په برخه کې ګډ دریز ولري. په پام کې ده چې د جی اوو په سرمشریزه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د ایران د اټومي موافقې په اړه هم بحث وشي. په داسې حال کې چې متحد ایالات له خپلو اروپایي متحدانو سره په دې مسله کې مخالف دریز نیولی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي موافقې څخه د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل. یوې برطانوي ډیپلوماتیکې سرچینې نن د جمعې په ورځ وویل له ولسمشر ټرمپ سره د برتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن له کتنې سره سره د ایران په برخه کې د دې هیواد په دریځ کې به بدلون رانشي. سرچینه زیاتوي برتانیا فکر کوي چې له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو متحدو ایالاتو، برتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین لخوا لاسلیک شوی تړون د دې خبرې د یقیني کولو لپاره چې ایران باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي لا هم تر ټولو غوره لاره ده. رویټرز خبری آژانس د یو فرانسوي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودلی لیکي چې وایي د اروپا درې لوی قدرتونه فرانسه، برتانیا او جرمني باید د ایران په برخه کې خپل یووالی وساتي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه صفو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2013 15,300 او 15,555 کیلو هرتز.
اوریدونکو په قطر کې سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې د موافقې نهایي کېدو ته خای ډیر وخت په نوی پات شوی. د امریکا وسوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون د اگست په 28 پیل شو. په دوحه کې د امریکا غږ رادیو خبریال ایوب خاورین مشال رادیو ته ویلي چې بیگانه خبرې په ګروپی ډول وي. دوانو خواو سرچینو دا هم ویلی چې په ډیرو خبرو باندې موافقه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار فرشتې جلال زینور.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکي په اکثر مواردو موافقې ته رسیدلي او په جزئیاتو خبرې کوي. د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پایل شو. په دوحه کې د امریکا غږ رادیو خبریال ایوب خاورین ازادي رادیو ته وویل چې بیګنۍ مذاکرې په ګروپی ډول وي. ایوب خاورین په دوحه کې د خبرو دواړو خواو ته د سرچینو په حواله وویل چې د سولې د موافقې تر لاسلیک شای ډیر کم وخت پاتې وي.
ما د دواړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده او دا کېدای شي په راتلونکو دوه درې غونډو کې کېدای شي په یو ورځ کې وشي کېدای په دوه ورځو کې وشي. دغه پاته مسایل به حل شي. دا ما د دواړو خواو نه په همدغو ټکیو باندې واورېدل تاسې چې وایم. نو دا د راتلونکو یو دوه ورځو خبره ده. خو دا یې هم وویل چې حتمي نه ده چې دغه موافقه دلته اعلان شي. موافقه به وشي اما اعلان کېدای شي په کابل کې وشي، کېدای شي واشنګټن کې وشي، کېدای شي په اوسلو کې وشي چېرته تاکل سوی ده یا دا کوشش کی دیتال که بینده افغانی گونده اوسی نو تامه که فکر بیتی اعلان کی.
ایوب خاورین ته په دوحه کې د امریکایي لوري سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد بل دوحه کابل ته ولاړ سي. مذاکرې پرون د ماښام تر منځ ورسته پیل شوې او تر نیمې شپې غونډې کېدې. زلمی خلیلزاد د خبرو په دې دور کې له مولا عبدالغنی برادر سره مخامخ دی. د نړیوالو خبری آژانسونو په حواله د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې و موافقه لاسلیک شي. که داسې وشي دا به د افغانستان د جمهوري ریاست تر ټاکنو چې د سپتمبر د 28 نیټې لپاره پلان شوی دی مخکې وي.
تاسو مشال رادیو ته غږ اوریدونکو راځي. یوې بلې موضوع ته هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د سار اداره په یو راپور کې وایي د دې باوجود چې پارلمان د ناموسي وجنو خلاف قانون پاس کړی چې تر مخې هغه کسان باید سخت سزا وویني چې د کورنۍ غړي د غیرت په نامه وجني او په جزوي ډول په داسې کیسونو کې د بخلو مخنیوي هم شوی دی. خو په پاکستان کې بیا هم د دا ډول قتلونو لړۍ ودرېدلې نه ده. دوی وایي یوازې په خیبر پختونخوا کې په 2010 کال کې سلور نوی خزی تغیرت په نوم وجر شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نجیب عامر نور.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې په یو راپور کې په پاکستان کې د غیرت په نامه قتلونو ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې دغه هیواد په کار ده چې دا ډول قتلونو په مخنیوي کې کوټلي ګامونه واخلي. په راپور کې د قندیل بلوچ د وژنې ذکر شوی چې 2014 کال په جولای میاشت کې خپل لور قتل کړ او بیا یې وروسته وویل دا کار یې ځکه وکړ چې هغې د آنلاین ویډیویي کلیپونو په خپرولو سره د هغوی کورنۍ ته سپکاوی کړو. راپور لیکي د قندیل بلوچ د قتل قضیې ته ځکه په پراخه کچه د خلکو توجه شوه چې هغه یوه پیژندل شوې سیرا یا سلیبریټي وه. خو د پاکستان د بشري حقونو فعالین بیا وایي په دغه هیواد کې هر کال سنا څه زر کسان د غیرت په نامه وژل کیږي. هیومن رایټس واچ لیکي په داسې پیښو کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله قاتلانو ته په ډیرو کمو مواقعو کې سزا ورکول کیږي. اکثره وخت کورنۍ دغو کسانو ته بخښنه کوي چې بیا دوی سزا ونه ویني. په راپور کې راغلی د قندیل بلوچ وژنې په پاکستان کې په پراخ ډول غوغا جوړ کړه چې ورپسې پارلمان یو داسې قانون هم منظور کړ چې تر مخه د ناموسي وژنو تر شا لاس لرونکو کسانو ته د سزا ورکولو وړاندیز وشو او همدارنګ په جزوی ډول د بخلو مخنیوي وشو. د بشري حقوقو د سر نړیواله اداره لیکي له دې سره داسې هیلي پیدا شوې چې د قندیل بلوچ کیس په پاکستان کې د بدلون یو سپه وګڼل شي. د پاکستان سرکاري څارنوالانو یو غیر معمولي ګام پورته کولو سره د قندیل بلوچ د درې ورونو خلاف د قتل مقدمه درج کړه چې پکې یو هغه هم و چې په خپل اعتراف کړو چې قتل یې کړی دی. خو د اګست په 28مه د قندیل بلوچ مور او پلار عدالت ته وویل چې دوی خپل زامن بخلي او عدالت ته هغوی ته برات ورکړي او د هغوی وکیل هم وویل چې د ناموسي وژنو خلاف قانون د قندیل بلوچ له وژنې وروسته منظور شوی نو ځکه په دې قضیه کې دا نه شي عملي کېدی. خو بله ورځ عدالت د قندیل بلوچ د مور او پلار د بخښنې غوښتنه رد کړه. هیومن رایټس واچ لیکي د قانون له پاس کېدو پس هم د غیرت په نامه قتلونه او د فشار تر لاندې د قاتلانو بخل دوام لري. دوی وایي زیات وخت دا ډول قتلونه پټ پاتې کیږي یا ورته د ځانوژنې نوم ورکول کیږي او یا هم ویل کیږي چې دا یو طبیعي مړینه وه. او د یوې شمېرې تر مخه په 2018 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د غیرت په نامه څلور نوې مېرمنې وژلې شوې دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د مومند په پلانګ غار کې کروندګر وایي د بارانی بند تر جوړېدو وروسته اوس زیات فصلونه او سبزی کری او ژوند یې ښه شوی دی. دا بند د قبایلو پرمختیا ادارې شاوخوا 15 کاله مخکې جوړ کړی و. د سیمې کروندګر وایي اوس لسمکو زیات حاصلات اخلي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزین اورو.
د نوې کلی پلانګ غار نه په یوسف بابا لار جوړ د موټو شا بارني بند وځي د سیمې د کروندګرو څ څوار سو اکړه زمکه خړوبېږي. خلک وای چې هغه زمکه چې وړاندې للمې او بنجر وي د بارانی او کروندو د مقصد د پر جوړ بند په اوبو د سات موسمي او بې موسمه سبزی ټوکوي او زمیداران ورسره پروتګار شوي. دغه بند شپږ سو او 20 اکړه زمکه خړوبول د پر جوړ ولې د پلانګار خلک ورته زمکه زیاتې آباد کړي او د ساتر ډیره استفاده کوي. نور نواب په کاټج کې سبق هم وای او کاروندې هم کوي.
دا کم پټی چې ته وبکیږي کوم ځمکه دا مخکې په بنجار پرتاوا بس فصل به موږ نه کوي. یو اکړ چې تقریبا 10 من غنم کولا غا نن سبا 35 من غنم کوي. دا شانتي درې فصلونه د یو پټی نه په کال کې غسلې کیږي. ټماټر شو به پیس شو غنم هم سو نه راشي چې نور اکسترا سبزیو سکري هغه هم ته غسلې شي. سر او چې کله ټماټر وخرش به مزدوران ته نه پیدا کیږي د نور سیزونو کله به موږ لاندې تنګې دي علاقونه مزدوران ځان لره غوړو د سلوونو لښو.
د فاټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا دا بند په کال 2014 کې مکمل شو چې خرڅ پرې 1.9 میلیون روپۍ راغلی. هم د پلان غار محمد طاهر چې بل ځوان دی او سبق تر داتم ټولګي پورې ویلی خو بیا یې پریښی وای چې کروندو کې ښه مهارت لري. کله سبزیانې کری او کله بیا د ځنګلاتو د محکمې لخوا میوهدار بوټي راوړي او په خپلو پټو کې نالوي.
کومې شاړې ځمکې پرتې هغه هم وسبا دي دي هغې باندې ما چې نور سپې نه کېږي نو غنم پرې خلک کری او د غنمو دا فصل بیا ښه کوي. تقریبا چې 15 ورځې بعد بیا یو موزګار نه ټول بدل ټماټرو کار سٹارټ کیږي بس بیا غینه روس موزګارې دل نه.
د پلانګار ولسیا خو نو کوي کوي او یا بیا کروندې نور د ګټ وټې د پاره پکې د کانو کارخانه وي خو هغه وس کمی شوی. نو د دغه علاقو خلک وای چې زمکه هوارې دي او زلمی د خپل روزګار پیدا کولو لپاره شاړې آباد وي. عبدالتواب هم د ترکی کلی پلانګار وسیدون کړي او وای ویل
مګو په بجلی ته کایتونو خره ته پاتې پاکستان کې دغه اړډی لوډ شټینګ دی. دغه په وجه باندې زمیدار ډیره کمه کیده دا بل به اړ یو سړی به پریشان او په ټینشن کې بو. نو شو کړي اوس په دغه ډول باندې ټول خلک خپل پټو کې په زمیدارو باندې دي کوم سره بر چا خپل پټی نه دي نور خلک کوي خو الحمدلله ټول په زمیدارو باندې دي. بس پلانګار زید تر زمیداری سره کوم بس ته د تحصیل
د موټو شانه وته په ځینو ځایونو کې شتې دي او په ځینو ځایونو کې بیا له خاورو نه ډک شوی چې د فاټا ډیولپمنټ اتارټی محمدو د چارواکو په وینا د سیمې ولس د نهرونو محکمې محمدو چارواکو ته باید درخواست ورکړي نو امکانات دي چې دغه ستونزه ورته هوار شي. شانواز ترکزی، مشال رادیو، پلانګار.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. په پښتو ادب کې د نوي کول شاعرانو د نوښتګر په نوم د نظم یو نوې تحریک یا خوځښت پیل کړی دی. دا په سوشل میډیا هم پاڼې خلاصې کړې دي چیرته چې شاعران خپل فن پارې شریکوي. دا لیکوالان وایي چې دوی د خپلو نثري نظمونو په وسیله د نوي دور ستونزې رابرسره کول غواړي. دا خوځښت څه دی او آیا دا به پښتو ادب ته د نوو فکرونو پر راوړلو کې بریالی شي کنه؟ په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیرین اورو.
د پښتو ادب د نوي دور ځینې لیکوالان هڅه کوي چې د نثري نظمونو د لارې د نوي دور ستونزې رابرسېره کړي، ځواب ورته وایي او د روایتي شاعرۍ د بندیزونو نه بغیر ولس ته وړاندې کړي. دا تحریک چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې په سوشل میډیا نوي بحثونه راوچت کړي دي، د نوښتګر په نوم باندې یادیږي. آیا دا په پښتو شاعرۍ کې یو بیخي نوی تحریک یا خوځښت دی؟ په دغه اړه د پېښور د ایډوارډز کالج استاد او لیکوال سمیع الدین ارمان وایي چې له دې وړاندې په پښتو کې یو شمېر شاعرانو نثري نظمونه لیکلي دي، خو دا تحریک یوه نوې بڼه ده. نوموړی زیاتوي،
دا بنیادی طور د نظم تحریک دی ته مونږ ویلی شو چې د دې نامه نوښتګر ده. نوښت مطلب نوی والی، جدت یا جدیدیت چې دا عناصر ورکی وي. دا نوی والی د هیئت په لحاظ باندې هم، یعنی د فام په لحاظ باندې هم، او د موضوع په لحاظ باندې هم، او بنیادی عنصر په دې کې تخلیقي ازادي ده. دیتا د یو تحریک په شکل باندې بازی ملګرو توجه وکا، او په دې باندې مطلب دا دی چې تخلیقات یې په دې کې را مخه تک. د دې څخه تقریبا دوه نیم میاشتې وشولې چې دیتا یو فورم جوړ شوی دی.
ځینې لیکوالان دا فکر کوي چې د نظم د هیئت یا جوړښت نه پیغام یا فکر ډیر مهم دی، او د نوښتګر شاعران هڅه کوي چې د نثري نظم د لارې پښتو ادب ته نوي فکرونه راوړي او د نوي دور د پښتنو جواب پیدا کړي. په دغه اړه شاعر او افسانه لیکونکي ډاکټر همدرد یوسفزی وایي،
نظم یا شاعری چې موږ نورو ژبو ګورو، یا انګریزي ادب، فرانسوي ادب، نو هغه شاعری دا د سکلن هغه نظم د سلیبس یا د کاپیو د ریډیټونو د دغه لقید نه راوښتي ده. هغه وایي چې د فن مزیات کې د هغه پیغام ضروري دی، خیال ضروري دی، فکر ضروري دی. په پورتو کې دا موومنت تیرې پیړۍ ته د نوی لسیزه کې یا پاتې لسیزه کې شروع شو، او هغه وخت کې تحریک ته دومره زیاته اتګایي ونه شوه. نو اوس په دې نوي په تیرو دوه درې میاشتو کې دغه تحریک یو ځل بیا را شروع شو، په دې کې موږ سره زیات زیات ځوانان دي.
په سواد کې میشت لیکوال او شاعر عطا الله جان بیا وایي چې د نثري نظم لومبه تجربه په نورلسمه پیړۍ کې په فرانس کې لیکوالانو کړې وه، چې بیا ورستو په امریکا کې هم لیکل کېده. نو موږ وایي دا تجربه د اردو د لارې پښتو ته راغلې، خو لوستونکو او د ادب مینوالو پورا قبول کړې نه ده.
دا خبرې په پښتو ادب کې نوی نه دي، اگر چې دغه دوه د نظم خوځښت نوښتګر نوم ورکړی دی، خو د دې نه مخکې رب نواز مایل صاحب، فضل محمود روخان صاحب، هاشم بابر صاحب، محمود ایاز صاحب، دغه ملګرو ډېر ښه نثري نظمونه لیکلي دي. او په پښتو کې هم زه نه پوهېږم چې دا بیا د پښتنو د مزاج مطابق نه دی، یا د پښتنو لیکوالو شاعرانو لوست هغه برنه ده څنګه چې د مخ په وړاندې تللې قانون دي، دا هغو ده نو هغو ته هم قبولیت هغه مقام نه دی ورکړی.
د یادونې وړ ده چې د وخت تېرېدو سره سره پښتو ادب د نورو ژبو نه اسناب اخیستي او بیا یې خپل کړي دي. په دې کې مورر نظم، آزاد نظم، ماهیې او هایکوګانې شامل دي. نثري نظم یا نثرم په دغه لار کې یو نوې تجربه ده چې یو نوې ادبي او علمي بحث ته لار هواره کړې ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لړ خبرونه د شاهین بنری نور.
د وخت مهم خبرونه، د خیبر پختونخوا حکومت د ایف ڈی اے په نوم د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره ختمه کړې ده. د قبایلی سیمو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر مشال لیډو ته ویلي چې قبایلی ضلعو ته د واک ورکولو بهیر دوام لري، او په دې لړ کې د پخوانی پرمختیایي ادارې څه ضرورت پاتې نه و. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې په ترهګر برید کې دوه عادي وګړي وژل شوي دي. چارواکي وایي چې تیر شپه د اسماعیل خان په دربند کلا تحصیل کې وسلوالو په یو امنیتي پوسټ ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه لاروي وژل شو او دوه نور ټپیان دي. د مومندو په ساګینو سیمه کې په ځمکه کې د خخ ماین په 14 کې درې ماشومان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې درې واړه ماشومان نن سهار د سارو د غیا لپاره نږدې غرونو ته تللي وو چې د ماین 14 پرې وشوه. نن د کوټه پریس کلب مخه ته د مزدورانو په تنظیمونو د بندیز پر ضد عوامي ورکرز ګوند احتجاجي مظاهره کړي. مظاهره ته په وینا کې د مزدورانو د اتحادیې مشرانو وویل چې حکومت د دوی په دوه شپېته تنظیمونو بندیزونه لګولي دي. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او افغان طالبانو استازو ویلي چې په اکثرو مواردو کې موافقې ته رسیدلې دي. د نهم دور مذاکراتو دویم پړاو پرون د اګست په 23مه پیل شوی دی. ایران د بارنو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 کال د ایټمی موافقې د ژغورنې لپاره د فرانس د ولسمشر سره اغیزمنې خبرې کړې دي. نن د فرانس په جنوب کې د نړۍ د وو وتلو صنعتي هیوادونو مشران د ایران د ایټمی پروګرام په اړه یوه غونډه کې ګډون کوي. تمه ده چې دې غونډې ته روس د ایران د ایټمی پروګرام په اړه نور حقیقتونه وړاندې کړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د روانې میاشتې په 20مه په یو ورځني سفر روس ته ځي. نوموړی به په ماسکو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوټین سره ګوري.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمي کی. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان شاهین بنیری او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازت غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخي د خدای پامان او وختونه هم په خیر.